خو وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه د همدغه ورپیش ناروغي له امله په 150 کلنۍ کې یو 150 مریض کال کې چې د 1023 زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1160 هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1023 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1023 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1023 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه، دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاڅون باندې لاس پورې کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دوی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کېږي، هغه ړوند کېږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او شاه محمود واک ته رسېږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسېږي یا مخکې له دې چې دوی واک ته ورسېږي، همدغه سیاسي نفاق اچونه وه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق اچوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دوی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کېږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې. یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه، دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی د کابل په بالاحصار ښار کې محاصره سو. نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای. نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستی وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق له ده د کوچنیوالي څخه تر باسطه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټې سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي 2 میاشتې مخکې وفات شوی وو. او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بني اسعد په قبيله کې د بي بي حليمه ساده تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپشکرلن سونو مورې بي بي امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د دنیکا عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې دنیکا عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پوری چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامون زمون څخه ډیر ګران وو. پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پوری چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پوری د ابو طالب په غاړه پوری د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ. او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیرا نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایمو څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډېر هڅه وکړه او دا هغه څخه وغوښتل چې په ساتنه کې ډېر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رحمته الله هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغله. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایلو کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي او زموږ نبی هم دغه بلنه مني، چې په دې محل کې کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 25 کلن او بیبی خدیجه رضی الله عنها 30 کلنه وه، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنیتوب پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر بعثت پورې، کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې هم دغه څخه د بعثت څخه مخکې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې پلان درته دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبري باندې مبوسکیږي د المر پشان دغه ټول پیښې روښانه دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم اوس تک ډیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هر کال هلته یوه میاشت تیروله او د نړۍ د پیدایښ هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایښ او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 30 کلن سنو، د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و. یو پرشتہ ورته راغله او ورته ویل چې ولول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیږ کې ونیولم او سخت زور یې راکې، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیږ کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا له لاسه ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درېم وار سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته ویل چې اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف و تلاوت کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شی ویني د ټوټه څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهیده. څو خوسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیرېدو سره د مختلفو قشرونو خلق په لسګونه تر د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشې ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټه اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صفا په غونډه کې د اسلام دعوت ښکارا کړ او په ښکارا ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشې ته چې پاچا یې نجاشي نومېده، او نجاشي هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط ته هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط ته هجرت کوي. د بعثت د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سول خپل هغه زور زیاتی او ظلم یې نور هم ډېر کړي چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلی نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طایف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل، یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د وسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانو او ملاتړو څخه و هغه وفات سول، چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال یې د عام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوای چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسولو څخه د سرته رسولو په وړاندې کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په موخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طایف شهر ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه منه بلکې د خپل زمونه ته هم د دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیر وی او هغه د شهر څخه وبسي. رازو د عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوه تړونونه سوي و. اول تړون دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوسو د طایف شهر ته ولاړي او د بني ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې ویشتن، په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یثربی خزرجانو سره د مکې څخه د باندې د عقبې په نامه په یو ځای کې سره راټول سول او دا غو سره ویل د اسلام ته راو بلند قرآن کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتون هم اسلام ومني. دا وعده وکړه چې یو کال وروسته بیا په همدغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنو کې بیا دولس تنه کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دی. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شی د الله جل جلاله سره نه شریکو، غلا او ټول ناوړ عمل نه ترسره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړون د لسیکونو وروسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دغه دولستون سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راوبړلي، چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا در او یتنه نارینه دوه شزه د دریم ځل لپاره په عقبه کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ودیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي، چې دغه تړون بیا د عقبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سوی دی. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره و چې هغه کې شوتل سو. رزور پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکینو د خوا کرا بل سوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علی رغدو تلان هوته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کفار د دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار تر خولې پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د اسره په دوه میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یسرب ته وخوځېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
Why am I worth that? That's a non-vaccinated. Why? I don't know.